بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
ډیرو محترمو اوریدونکو، نننۍ خبرونه د جواد پناهی په آواز د قرآن عظیم الشان د بقرې د مبارکې سورې د یو سلو یو پنځوسم، یو سلو دوه پنځوسم او یو سلو درې پنځوسم آیتونو په تلاوت او ورپسې په ژباړې سره پیلوو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع صدق الله العلي العظيم.
د هغه خدای په نامه چې رحمان او رحیم دی، مونږ تاسو ته په خپله له تاسو څخه یو رسول درولیږل چې تاسو ته زمونږ آیاتونه واوروي او ستاسی نفسونه د جهل او شرک له پلیتۍ څخه پاک کاندي او تاسو ته د کتاب او حکمت تعلیم درکړي او هغه څه دروښیي چې پرې نه پوهیداست. نو تاسی ما یادوئ، زه به تاسی یادوم، زما شکر کوئ او زما د نعمتونو ناشکری مکوئ. ای مؤمنانو، لصبر استقامت او لمنزه څخه مرسته واخلی، او پدې کې شک نشتا چې خدای پاک د صابرانو ملګری دی.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. ګرانو دوستانو، په سحرانه او ساعت خبرونه کې ز عبدالمجید دورانه او زمانور ملګری ساسو په خدمت کې یو. نن د اتوار ورځ یا یک شنبه د 1499 هجری لمریز کال د لیندې د میاشتې درویشتمه، د 1442 هجری قمری کال د ربیع الثانی یا دویم خور د میاشتې اوویشتمه، او د 2006 میلادي کال د دسمبر 14 نیټه ده. ګرانو دوستانو، نن هم د خبرونې په سر کې د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اورئ. ورپسې د امریکې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتایجو له بدلون سره د سترې محکمې د مخالفت په هکله سیاسي تبصره اورېدی شي. بیا هم د تاریخ پاڼه لرو. ورپسې د امریکې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دوه مخي سیاستونه نومې 19 پروګرام درته وړاندې کیږي، او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپراوي د دویمې څپې په هکله ځانګړې وینا اوریدل شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه را سره ملو اوسه، یادونه کوو چې parstoday.com/ps زموږ د ویبسایټ ادرس دی، او موږ ته د خپل ایمیل یا برېښنالیک درالیږلو لپاره زموږ پته ده pashto99@yahoo.com. نو له یوې لنډې شاندمې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې. نو غوږ شئ د دې مهال خبرونه ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ترکیې خارجه وزیر وایي چې دغه هیواد ولسمشر اردوغان د لوستلي شعر په حساسیتونو نه و خبر. په دوحه کې د افغانستان د صلح مذاکرات د دریو اونیو لپاره وځنډېدل. د بلخ ولایت میرمنو د ماشومانو په تختول کېدو باندې اعتراضي ناسته کړې، او د مسلمانو عالمانو اتحادیه له اسرائیلو سره د مراکش د اړیکو رغول وغندل. اوس هم د خبرونو تفصیل ته وکشه. د ترکیه خارجه وزیر وایي اردوغان د لوستلي شعر په حساسیتونو خبر نه وو. د ایران او ترکیه د بهرنیو چارو وزیرانو د دواړو هیوادونو د دوستانه اړیکو په اهمیت باندې ټینګار وکړ. د ترکیه خارجه وزیر مولود چاوش اوغلو بیگا د ایران له خارجه وزیر محمد جواد ظریف سره په ټلیفوني خبرو اترو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په نږدې او دوستانه اړیکو او د انقره د ښه ګاونډیتوب په پریکند سیاست باندې ټینګار وکړ. چاوش اوغلو په دوام کې ډاډ ورکړ چې د ترکیه ولسمشر د ایران د ملي واکمنۍ او ځمکنۍ بشپړتیا پوره پوره احترام کوي، او د لوستلي شعر په اړه حساسیتونو باندې هم خبر نه وو، او هغه یوازې د لاچین او قرهباغ د ارتباط په حق لا ګڼلو، او په همدې وجه د باکو په مراسمو کې ویلې ده. په دغه ټلیفوني خبرو کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم د ایران او ترکیې د دوستانه اړیکو په اهمیت او د دواړو هیوادونو ترمنځ په موجود احترام او همداشان د ایران د اسلامي جمهوریت د چارواکو او د ترکیې د ولسمشر ترمنځ په صمیمانه اړیکو باندې په ټینګار سره هیله وښودله چې دوه اړخیزې اړیکې د متقابل اعتماد په برکت لا پراخې شي. د ویلو دا چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان تیره پنجشنبه د آذربایجان جمهوریت په پلازمینې باکو کې د قرهباغ د جنگ د بریالیتوب په جشن کې د ارسرود په اړه یو شعر ولوسته چې د ایران د ځمکنۍ بشپړتیا خلاف ګڼل کیږي. د ایران د خارجه وزیر د سیاسي چارو مرستیال او د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر د تهران او کابل د اړیکو په حق لا سلام مشوره وکړه. سید عباس عراقچی پرون په کابل کې له عبدالله عبدالله سره ملاقات وکړ. په دغه کتنه کې دواړو لورو په دوحه کې د صلح د خبرو اترو او پکې د شوی پرمختګ او په افغانستان کې د صلح په تامینې دوکې د ایران د اسلامي جمهوریت د رول او همداشان د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو په حق له بحث او د نظر تبادله وشوه. د افغانستان د مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله په دغه کتنه کې له خپل هیواد سره د ایران د ملګرتیا او د صلح له بهیرۍ د ملاتړ قدرونه وکړه. د ایران د خارجه وزیر مرستیال لدی مخکې د افغانستان له مرستیال خارجه وزیر میرویس ناب او د دغه هیواد د ملي امنیت له صلاحکار حمدالله محب سره کتنه او خبرې اترې کړې وې. هغه همداشان له تیر افغان ولسمشر حامد کرزی سره هم ملاقات کړې ده. د اوږدمهاله ملګرتیا او جامع سند د افغانستان د حکومت او طالب ډلې ترمنځ د صلح مذاکرات او داسې نور مهم مسائل په کابل کې د سید عباس عراقچی د پرونیو صلاح مشورو نور چورلیزونه وو. عزیزانو، د خبرونه له تهران رادیو اوره. د افغانستان 90% خلک د صلح له مذاکراتو هیله لري. د افغانستان د جنگ او صلح د انسټیټیوټ د نظر پوښتنې لمخې 50% افغانان په دوحه کې د صلح د خبرو اترو نتیجې او له عمله د پایدار امنیت ټینګېدو ته هیله مندي. طلوع نیوز خبر ورکړی چې د دغه نظر پوښتنې لمخې د افغانستان 45% خلک د دغو مذاکراتو د ګټوروالي هیله نه لري، خو د 15% افغانستانیانو غوښتنه په دوحه کې د صلح په خبرو اترو کې د اوربند ټینګولو لپاره د حکومت کوشش ده. په یاد نظر پوښتنه کې څه باندې 55% ګډونوالو د قدرت برابر ویش صلح ته د رسیدو تر ټولو غوره لاره بللې او له 63% زیاتو نظر ورکوونکو له طالبانو سره د صلح نه پس د امنیتی او دفاعي ځواکونو له منحلېدو سره مخالفت کړی دی. په دغه نظر پوښتنه کې د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره په پرتله کې د صلح په بهیر کې د ملي مصالحې د عالی شورا د مشر عبدالله عبدالله رول مثبت بلل شوی دی. د افغانستان خلک له کلونو راهیسې له جنګونو او وینې بهیدنې کړیږي او له ناامنیو او له اندېښنو له ډک ژونده پوزې ته راغلي دي. دا په داسې حال کې دي چې په دوحه کې د صلح مذاکرات د دریو اونیو لپاره وځنډېدل. په قطر کې د افغانستان د حکومت او طالبانو مرکشي ټیمونه وایي چې د صلح مذاکرات په رسمي توګه د دریو اونیو لپاره ځنډېدلې دي. د تاند خبری سایټ په لیکنه د افغانستان د حکومت او طالبانو مذاکراتي ټیمونو په یوه مشترکه اعلامیه کې ویلي چې د ایجنډا موضوعات زیاتو مشورو ته ضرورت لري او دواړو لورو توافق وکړي چې د روانې دسمبر میاشتې له 14 به د راتلونکي جنوري تر 15 نیټې پورې وقفه وي. په خبر پاڼه کې راغلي چې دویم پړاو مذاکرات به د جنوري د میاشتې په 15 بیرته پیلېږي. د سرچینې په خبره د بین الافغاني مذاکراتو دواړو خواوو د ایجنډا د موضوعاتو ابتدایي لیستونه هم سره تبادله کړي او د موضوعاتو په اړه ابتدایي توضیحي بحثونه ترسره کړي دي. دوی وایي دواړه لوري د قطر هیواد د دولت او ملت د میلمه پالنې او لازمو اسانتیاو برابرولو څخه مننه کوي. د رسمي خبرو له پیل وروسته د دولت او طالبانو د مرکزي پلاوو لغړو د تماس ډله وټاکل شوه څو د صلح خبرو د ایجنډا او نورو غونډو لپاره طرز العمل فاینل کړي. پر طرز العمل د خبرو اترو په پیل کې ځینې اختلافات رامنځته شول چې بالاخره تیره اونۍ دواړو لورو پر 21 ماده او طرز عمل موافقه وکړه. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب وړاندیز کوي چې د صلح د خبرو اترو پاتې پړاوونه دي د هیواد د ننه ترسره شي او زیاتوي چې د افغانستان حکومت به ورته ټولې اسانتیاوې برابرې کړي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو فیډریشن د سوداګرو لپاره په ناامنۍ باندې نیوکه کړې ده. د افغانستان د تجارت د خونو فیډریشن ویلي دي د افغان سوداګرو د عاید 25% هر کال د هغوی د سر او مال د امنیت په ساتلو لګي. خان جان الکوزه وویل د اساسي قانون لمخه د سرمایه گزارانو د سر او مال د امنیت ساتنه د حکومت په غاړه ده، خو پرایویټ سیکټر او سوداګر لګښتونه ورکوي. هغه وویل چې د روانې ناامنې وضع په دوام سره پانګې له هیواد څخه وځي. د افغانستان د سوداګری خونو د فیډریشن یو مرستیال سخی احمد پیمان هم وویل نن سبا خصوصي برخه او سوداګر د مخالفو وسلوالو او مفسدانو لپاره د عاید ترلاسه کولو په یوې سرچینې بدل شوې دي. هغه زیاته کړه چې حکومت باید اقتصادي فعالانو ته پیښې ستونزې او ننګونې حل کړي او د هغوی امنیت د تامین کړي. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند طارق آریان د سوداګرو د امنیت د ټینګولو لپاره د دغه وزارت خانې د هلو ځلو خبر ورک او وی ویل مونږ پوره پوره هڅه کوو چې پانګونه زیاته شي او تجارت رونق ومومي. لا بلې خوا د بلخ ولایت میرمنو د ماشومانو په تختول کېدو اعتراض کړی دی. د افغانستان د بلخ ښځو په دغه ولایت کې د ماشوم تختونې په دوام باندې سخت اعتراض وکړ. د بلخ ولایت د مرکز مزار شریف ښار یو شمېر میرمنو پرون په دغه ښار کې د یو ماشوم په تختول کېدو باندې اعتراض کې مظاهره کړې دي. د مزار شریف ښځو د بلخ د ولایت مقام مخې ته پر راغونډېدو سره د دغه ماشوم د ژغورنې لپاره په کوشش ټینګار وکړ. په دغه اعتراض کې اته څلوېښت ورځې مخکې د تختول شوي نهه کلن ماشوم عبدالرؤوف مور هم موجوده وه. له دې مخکې هم د بلخ یو شمېر خلکو د ماشومانو په تختول کېدو باندې په اعتراض کې د بلخ د ولایت مقام مخې ته اعتراضي خیمه وهلې وه. په مزار شریف کې د دغه نهه کلن ماشوم په تختول کېدو باندې غبرګونونه هغه وخت زیات شول چې د عبدالرؤوف تختونکو د هغه کورنۍ ته یوه ویډیو ولېږله چې پکې دغه ماشوم په یوه تیاره کوټه کې په بربند حالت کې ښودل شوی و. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواکه کمیشن د دغه ماشوم ځورونه یو بشري ضد جنایت بللې ده. د مسلمانو عالمانو اتحادیې د مراکش او صهیونیستي رژیم ترمنځ د اړیکو ښه کېدل پک لکه غندلی دي. د مسلمانو عالمانو اتحادیې پرون په یوه خبر پاڼه کې د مسجد الاقصی او قدس او همداشان د سوریې د جولان سیمې د نیواګر په توګه د صهیونیستي رژیم په وړاندې پر خپل ثابت دریز باندې ټینګار وکړ. ویل چې دغه رژیم د نورو اسلامي سیمو د نیواک په تکل کې دی. د مسلمانو عالمانو اتحادیه ټینګار کړی چې له نیواګر رژیم سره جوړجاړی شرعن روا نه دی او د مراکش له موقعیت سره چې د قدس شریف د کمیټې مشري په غاړه لري هیڅ سمون نه خوري او د مراکش ولس هم د دې کار خلاف دی، ځکه چې هغوی تل د فلسطین د خلکو ملاتړي پاتې شوي دي. او وروستی خبر دا چې د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداری ورکړ چې لا هم د پاریس د آب و هوا د موافقې موخې نه دي عملي شوي. انټونیو ګوتریش پرون د ځمکې د ګرمېدو د غمیزې په حق له ځانګړې غونډه کې وویل د پاریس د آب و هوا د موافقې 15 کاله وشول، خو لا هم په سمه لاره نه یو روان شوي او د دې موافقې اهداف نه دي ترلاسه شوي. هغه زیاته کړه چې ممکنه ده په دې روانې پیړۍ کې له دریو درجو د زیاتې تودوخې له غمیزې سره مخامخ شو. د خبرونو پای. دا تهران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غگ.
سیاسی تبصرہ.
امریکې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجو له بدلون سره د سترې محکمې مخالفت زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی، نو پام ورته وکړئ. د امریکې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کابې څلوېښت ورځو په تیرېدا سره اوسنی ولسمشر او په ټول ټاکنو کې د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ د انتخاباتو نتیجې چې د ډیموکرات ګوند د کاندید جو بایډن د بریالیتوب ښودنه کوي نه دي منلې او د انتخاباتو د نتیجې د بدلولو غوښتونکي دي. د ټرمپ دغه هڅې د امریکې د ځینو ایالاتو ملګرتیا له ځان سره لرلې ده. سره له دې همدا اوس د ټرمپ د انتخاباتو مبارزه له سترې ناکامې سره مخامخ شوې ده. د امریکې سترې فیډرل محکمې په تیرې جمعې ورځې د جو بایډن د بریالیتوب د بیرته ګرځولو یعنی باطلولو لپاره د ولسمشر ټرمپ د ملاتړ وړ غوښتنه چې د ټیکساس ایالت لخوا شوې وه رد کړه. د امریکې د ټیکساس ایالت غوښتنه چې د نورو ولسو ایالتونو له ملاتړ سره مخ شوې د هیواد لسترې محکمې لخوا غوښتل شوې چې د الیکټرال کالج د غړو د غونډې په ځنډولو سره چې ټاکل شوې ده د روانې دسمبر په 14 نیټه نوې ولسمشر وټاکي. د میشیګن د ویسکانسین د پنسلوانیا او جارجیا څلورو ایالتونو رایې باطلې اعلان کړې. د امریکې د سترې محکمې له رایې سره سم ټیکساس ولایت په نورو ایالتونو کې د انتخاباتو د ترسره کېدا د څرنګوالي د ټاکلو په هکله د ضروري صلاحیت نه لرونکي وپیژندل شو. د امریکې ولسمشر ټرمپ دغه حکم ته په غبرګون کې وویل، سترې محکمې زړورتیا او عقل نه درلود او موږ یې ناهیلي کړو. د امریکې د سترې محکمې دغه فیصله به له قانوني او حقوقي لارې د انتخاباتو د نتیجې د باطل اعلانولو او په انتخاباتو کې د ټرمپ د بریالیتوب لپاره د هغه د ملاتړو د هر ډول هڅې د ختمېدا په معنا وي. دا په داسې حال کې دي چې د امریکې ولسمشر او ملاتړو یې له دې مخکې هم د رایو په صندوقونو کې ماتې خوړلې وه. د امریکې په انتخاباتو کې جو بایډن 306 او اوسنی ولسمشر ټرمپ 213 رایې ترلاسه کړې دي. د امریکې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د بریالیتوب لپاره د 202 الیکټرال کالج رایو ته ضرورت شته. د امریکې د پستره محکمې کې د ولسمشر د ملاتړو د غوښتنې ردېدل د دې ښودنه کوي چې په دغې محکمې کې د خپلو انتصاب شوو قاضیانو د ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره د ټرمپ هیله بې ځایه ده. د امریکې سترې محکمې وښودله چې هم پنسلوانیا ته په اړونده دوسیه کې چې د ریپبلیکن ګوند استازي د پوسټ له لارې د انتخاباتو د رایو د استولو د بهیر د باطلېدا غوښتونکي دي، او هم د ټیکساس د غوښتنې په دوسیه کې د قوي سندونو په لرلو پرته د انتخاباتو د نتیجو د بدلولو جوګه نه دي. د امریکې د سترې محکمې د غرایه په عین حال کې د ریپبلیکن ګوند پر ضد د ډیموکرات ګوند د سیاسي حملو لپاره په یو فرصت بدل شو. د امریکې د کانګرس مشرې نانسی پیلوسی په دې خبرې باندې ټینګار سره چې سترې محکمې په سم ډول د هیواد د میلیونونو خلکو د ارادې د لغوه کولو لپاره د ریپبلیکن ګوند سرزوري غیر قانوني او غیر ډیموکراټیک غوښتنه رد کړه، وویل د ریپبلیکن ګوند یو سل شپږویشت استازي چې دغه غوښتنه لاسلیک کړې ده د کانګرس د شرم سبب دي. د ټرمپ په ګټه د امریکې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجې د باطلولو یا بدلولو لپاره د قانوني لارې له ختمېدا سره سره دغه موضوع د ډیموکرات ګوند په وړاندې د ریپبلیکن ګوند د تسلیمېدو په معنا نه ده. د امریکې د ډیموکرات ګوند د ولسمشر باراک اوباما د حکومت د پړاو تجربه ښودنه کوي چې ریپبلیکن ګوند په ولسی جرګې کې یعنی کانګرس کې د اکثریت له ترلاسه کولو وروسته په ډیرو موردونو کې د اوباما د اقداماتو په لاره کې د خنډونو د رامنځته کولو هڅه وکړه. همدا اوس دغه تصور شته چې په سنا کې د ریپبلیکن ګوند د اکثریت د ترلاسه کولو په بڼه کې د جو بایډن په حق له هم دغه سناریو تکرار شي. د تهران رادیو ډیرو خوږو قدر من اوریدونکو، هیله ده چې تر دې دمه مو زموږ خبرونه د پام او خوښي وړ ګرځېدلې وي. عزیزانو، په دوام کې هم د تاریخ پاڼې ته غوږ شئ.
د تاریخ پاڼه
ډیرو قدر منوریدون کو روغ جوړ او خوشاله اوسئ. ش او نیک مرغه سهار درته غواړم عزیزانو. په دې شیبه کې هم زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شوم يم چې د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کړم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د اتوار ورځ یا یک شنبه د 1499 هجری لمریز کال د لندۍ د میاشتې درویشتمه نیټه ده چې د 1442 هجری قمری کال د ربیع الثانی یا دوهمې خور له وویشتمې او د 2000 میلادي کال د ډیسمبر 14 نیټې سره سمون خوري. یو زر اتات یا کال پخوا د 345 هجری قمری کال په ربیع الثانی میاشت کې یو مسلمان ادیب او محدث ابن مقسم وفات شو. هغه په بغداد کې زیږیدلی و او د عباس بن فضل رازی په شان د دغه خار لسترو عالمانو یې فیض ترلاسه کړ. که څه هم ابن مقسم د نحوی په علم کې هم ځینې تالیفات درلودل، خو له ټولو زیات په قرآني علومو کې بوخت و. الانوار فی تفسیر القرآن کتاب د هغه له آثارو څخه شمیرل کیږي. یو سل ولس کال مخکې د 1420 هجری قمری کال د ربیع الثانی د میاشتې په 20 نیټه له مشروطه انقلاب سره د محمد علی شاه قاجار له سختو مخالفتونو وروسته د مشروطه غواړو د قدرت د زیاتېدو په وجه قاجار بچا بالاخره له مشروطه اساسي قانون سره خپل موافقت اعلان کړ. در شان محمد علی شاه چې مخکې د ایران له مبارزو او مشروطه غواړو خلکو سره یې مقابله کړې وه، هغوی ته تسلیم شو او د خپلې خوښې پر خلاف یې د اساسي قانون د اجرا د لازموالي په اکله خپل لیک ملي شورا ته واستوه او در شان د کوچني استبداد یو کلن دوران ختم شو. یو سل درې کاله پخوا د 1409 هجری قمری کال د ربیع الثانی د میاشتې په 20 نیټه د مشروطه پاسون یو عالم مشر آیت الله سید محمد طباطبایی سنگلچی په تهران کې وفات شو. میرزا سید محمد طباطبایی چې په آقا سید محمد طباطبایی سنگلچی مشهور و، شیعه مجتهد او د ایران د مشروطه غواړي غورزنګ یو آزادي غواړي مشر و. د مشروطه غورزنګ په پیل کې له سید عبدالله بهبهانی سره یو ځای له عین الدوله او استبداد سره مخالفت وکړ. په مهاجرت کې له حضرت عبدالعظیم سره مل و. یو سل درې کاله وړاندې د 1490 هجری قمری کال د ربیع الثانی د میاشتې په 20 نیټه د مشروطه پاسون یو عالم مشر آیت الله سید محمد طباطبایی سنگلچی په تهران کې وفات شو. میرزا سید محمد طباطبایی چې په آقا سید محمد طباطبایی مشهور و، شیعه مجتهد او د ایران د مشروطه غورزنګ یو آزادي غواړی مشر و. د مشروطه غورزنګ په پیل کې له سید عبدالله بی بهانی سره یو ځای لاین او دوله او استبداد سره مخالفت وکړ او کله چې دغه شورا په توپونه د پارلمان له ویشتلو وروسته ونیول شو او خراسان ته جلا وطن شو. د مشروطه غواړو په بریالیتوب سره تهران ته راستون شو او د خلکو لخوا یې هرکلی وشو. په لومړي نړیوال جنګ کې قوم کرمانشاه او استانبول ته لاړ او بیا تهران ته راستون شو او څه موده پس وفات شو. او له ننه اولس کاله پخوا د 2003 میلادي کال د دیسمبر د میاشتې په 14 نیټه د عراق پخوانی دیکتاتور صدام حسین د بغداد په شمال تکرید خار ته په نږدې سیمه کې په خپل پټنځای کې وموندل شو. هغه د همدې کال په مارچ میاشت کې په عراق کې د امریکا او انګلستان د برید له وخته پټ شوی و. د بغداد د پخوانی خونړی دیکتاتور په نیولو د عراق او د ایران او کویت په څیر هیوادونو خلک چې د دې خونړی دیکتاتور ظلمونه او تیری لیدلی و ډیر خوشاله شول. لبل خوا سره لدی چې د نړۍ خلک د عراق د پخوانی ډیکټاتور د جنایتونو په اړه د هغه د نویل شیو خبرو د اوریدو په تمه وو، امریکایانو د هغه لانیولو سملاسي وروسته هغه تر خپل څارنې لاندې ونیوه، تر څو له لویدیځو دولتونو په تیره بیا سپینه ماڼۍ سره د دغه ډیکټاتور تړل کېدا رسوا نه شي. صدام په 1988 میلادي کال کې د بعض ګوند کودتا له امله د عراق واګې ترلاسه کړې، او په 1990 میلادي کال کې د دې هیواد د بشپړ واکمن وګرځید. هغه د خپل ظالمانه واکمنۍ پر مهال د عراق د خلکو د ځپلو او وژلو تر څنګ په خپلو دوو ګاونډیو هیوادونو ایران او کویت هم بریدونه وکړل او ویرونکي جنایتونه یې ترسره کړل. دغه بېرحمه ډیکټاتور بالاخره د 2006 میلادي کال په وروستیو ورځو کې پانسی شو. د ټرمپ
دوا مخیزا سیاست
گران و قدر منو آوریدون کو زمور سلامونه و نیک هیلی اومنی عزیزانو داده یو زلبیا دا امریکا دا ولسمشر دونالد ترامپ دا دو مخیزو او منافقان سیاستونو پا اره و نیز پروگرام تازو تا ورندی کو. داغ پروگرام زا فاطمی لخبل محترم همکار
صادق حسین
سر تازو تا ورندی که و هیله ده چی تر پای را سره دا ملگرتیا فرصت ورده.
ډیرو عزتمن اوریدونکو، د امریکا د ولسمشرۍ له ترلاسه کولو سپینې ماڼۍ ته د ډونالډ ټرمپ له رسېدا وروسته داسې اونۍ نشته چې هغه په خپلو جنجالي ټویټر انټرنیټ پاڼې باندې نظر څرګندونو او فیصلو سره یو جنجال جوړ کړی نه وي. د ډونالډ ټرمپ نااټکل کېدونکی او له اخلاقي او سیاسي عرف وتلی شخصیت کارچار او گفتار سبب شوی دی چې هغه د امریکا د ولسمشر په توګه تل د خبرونو په سر کې ووسي. ډونالډ ټرمپ سره له دې چې د جنوري په 16 نیټه باید له سپینې ماڼۍ لاړ شي، خو لا هم په انتخاباتو کې د خپلې ماتې له منلو ډډه کوي. د نیویارک ټایم ورځپاڼې د راپور له مخې د امریکا ولسمشر په 13 اونۍ کې په ټویټر انټرنیټ پاڼې کې تقریبا 145 ځله پوسټونه خپره کړي دي او د بیللو انتخاباتو په نتیجو نیوکې هم کړي دي. ډونالډ ټرمپ څلور ځلې د کورونا وایروس د خپرېدا او ناروغۍ ته چې نن سبا په امریکا کې ډیره زیاته شوې ده اشاره کړي، او بیا یې حتی دا ادعا کړې ده چې د دغه ناروغۍ د خپرېدا په هکله زما خبرې سمې دي او کارپوهان په غلطه دي. کابو درې لکه امریکایان په کورونا وایروس د ککړېدا او پر وخت د درملیزو اسانتیاو ته د نه لاسرسي په وجه تر اوسه وژل شوي دي. نویرا ټایم ورځپاڼې د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په دې وروستیو ورځو کې ولیکل، د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ وروستۍ ورځې د یو داسې ډرامې طوفاني عناصر لري چې زیاتره په تاریخ کې یا په ادبیاتو کې معمول پاتې شوي څو سپینه ماڼۍ ټرمپ د خپل وخت یوه برخه خپلو دوستانو ته په انعام ورکولو، له غیر وفادارو کسانو سره په حساب کتاب او جمهوریت غواړو ګورنرانو، د خپل حکومت د لوی څارنوال او حتی د فاکس نیوز په شمول خپلو فرضي دښمنانو ته په سزا ورکولو باندې تمرکز ته بیله کړې ده. د رسنیو د خبرونو له مخې د امریکا د دلی وزیر د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ د پاړاو له ختمې دا مخکې له خپل مقامه د څنګ ته کېدا په فکر کې شوی دی. هغه له ډونالډ ټرمپ سره له خپلو نږدې اړیکو سره سره ټینګار کړی و چې د روان میلادي کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې د پراخې درغلۍ ښودونکي هیڅ ډول شواهد او مدارک نه دي موندلي. په عین حال کې د ډونالډ ټرمپ ناسم سیاستونه په امریکا کې د کورونا وایروس د پراختیا سبب شوي دي.
ویلیام بار په امریکا کې د واټرګیټ له رسوایۍ راهیسې د ولسمشر تر ټولو پیاوړې ملاتړې و. په 2019 میلادي کال کې د ویلیام بار د ګمارنې له تاییدو وروسته هغه د ټرمپ په معتمد کس بدل شو او هڅه یې وکړه چې د 2018 میلادي کال په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اکله د ټرمپ له ټیم څخه د تحقیقاتو په دوران کې د عدلیې وزارت او سپینې ماڼۍ اختلافات کم کړي، خو هغه هم د انتخاباتو په اکله او پکې د درغلۍ د ردولو په اړه د نظر له څرګندونې وروسته د ټرمپ له غضب سره مخامخ شو او له کاره ګوښه کړی شو. ویلیام بار د ټرمپ د کړۍ وړومبنی ملګری نه و چې له قهر سره یې مخامخ شوی دی. ټرمپ تیرو څلورو کلونو کې د سپینې ماڼۍ او د فدرال حکومت له 500 نه زیات چارواکي څنګ ته کړي دي. ټرمپ سره له دې چې له سپینې ماڼۍ وتلې یقین دی، خو لا هم خپلو نږدې کسانو ته یو لړ مهم پوسټونه ولسپاري. ډیلی بیس په یو راپور کې ولیکل چې سپینې ماڼۍ ویلي دی ټرمپ لابی پال برایان بالارد د اجرایي هنرونو لپاره د جان اف کینیډي مرکز د مشرتابه پلاوی د غړي په توګه او یو بل مشهور لابي ګر جیف میلر د امریکا د هولوکاست د یادښتي شورا په غړیتوب غوره کړی دی. دغه دواړه کسان په ولسمشرۍ د ډونالد ټرمپ د دوباره غوره کېدو لپاره د پیسو مهم راغونډېدونکي وو. میلر د ټرمپ انتخاباتي کمپاین او د جمهوری غواړو د ملي کمیټې په میداني عملیاتو د ټرمپ بریا لپاره د څه باندې 3.5 میلیون ډالرو دراغونډولو خبر ورکړی وو. د ولسمشر په مالی ملاتړو کې د دوو سترو شتمنو کسانو لپاره د خدای په امانۍ داډۍ هغوی په تشریفاتي رول کې وګرځول چې د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن د حکومت خدمت به وکړي. د کینیډي مرکز د مشرتابه پلاوی غړي شپږ کاله او د هولوکاست د یادګیری شورا غړي 15 کاله خدمت کوي. د ګمارنې په لیست کې د ټرمپ د حکومت د تیر یا اوسنی چارواکي هم موجود دي. د امریکا د خارجه وزارت پخوانی چارواکی براین هوک چې د ایران په وړاندې د امریکا په سیاست څارنه درلوده هم د محققانو لپاره د اوډور ویلسون د نړیوال مرکز په مشرتابه پلاوي کې یو مقام ترلاسه کړ. هوک د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د هغو چارواکو د څنګ تکولو په هلو ځلو کې لاس درلود کوم چې ولسمشر ته پوره وفادار نه و. هغه رول چې د بهرنیو چارو د وزارت د مشر مفتش لخوا د یو لړ تحقیقاتو سبب شو. ډونالد ټرمپ چې لا هم په انتخاباتو کې د درغلۍ په ادعا ټینګار کوي او د خپل ګوند پر کسانو له خپلو ادعاو د ملاتړ لپاره د باو اچوي هڅه کوي چې خپل پلویان هیله مند کړي ټرمپ د 2024 کال انتخاباتو ته د راستنېدو په تمه دی.
پاگو ردن کو ڈیلی ویس ویب سائٹ هم لدی مخ کے ددریو خبری سرچنو لکول لیکلی و د امریکا و لسمشن ڈونالڈ ٹرمپ د جو بایڈن د لوڑی لمراسم سره هماحال د 2024 میلادی کال د انتخاباتی حلو زلو د لنوالو جاج اخلی. خبر سرچنو شوا کړی دا کچی ٹرمپ د انتخاباتو د نتیجې په بدلاولو کې کامیاب نشي نونیت لري چې د 2024 میلادي کال لپاره خپل انتخاباتي هلې ځلې د جو بایدن د ولسمشره لوړې سره په یو وخت اعلان کړي. بلومبرګ خبری اژانس راپورټ ورکړی چې که د ټرمپ وکیلان ونه توانېږي چې د تیرو انتخاباتو نتیجه بدله کړي نو هغه د 2024 میلادي کال په ټول ټاکنو کې د ګډون اراده لري. ڈونلڈ ٹرمپ سدا باندھی اویا ملیون رائے پتر لاستہ کولو سرا پر جمہوری غواڑی گوند کے پیو نفوذ لرون کی شخصیت بدل کڑے دے پدی وجہ زیادہ رات جمہوری غواڑی یا ریپبلکنز لا ڈونلڈ ٹرمپ سرا دخپل مخالفت باوجود د انتخابات و د پیلو پر نہ منلو کی دہاغر لوصول متعن سرا سرگند مخالفت نہ کوی زکا چی دغا مخالفت د کانگریس او گورنر پرتلون کو انتخابات کی توانی کولے شی. البتہ جنہیں ریپبلکنز هم شته چې د ټرمپ د غوښتنو په وړاندې مقاومت کړی دی. پا په هغه کې یو د جارجیا ایالت جمهور غواړي گورنر د ډونالډ ټرمپ د براین کیمپ په نامه د جورجیا له دغه گورنر سره په ټلیفوني خبرو کې له هغه وغوښتل چې په کانګرس کې یوه ځانګړې غونډه جوړه کړي او د جو بایډن بریا د باطله اعلان کړي، خو دغه غوښتنې ګټه نه درلودله. کیمپ ټرمپ ته په ځواب کې ولیکل، لکه څنګه چې مې ولسمشر ته وویل، درې ځله مې په ډاګه د لاسلیکونو د څېړنې غوښتنه وکړه څو د انتخاباتو په بهیر باندې باور بیا ترلاسه کړم او ډاډ ورکړم چې په جارجیا کې یوازې قانوني رایې شمیرل کیږي. ډونالډ ټرمپ ته په جارجیا کې د واکمنو جمهوري غواړو په رد ځواب سره هغه په عملي توګه جو بایډن د قدرت د انتقال په لاره کې د یو بل خنډ په اړه هیڅ هیله امید نه لري. په خبرونو کې راغلی دی چې ټرمپ د جو بایډن د ولسمشرۍ لوړې په مراسمو کې د ګډون نیت نه لري. ایکسیوس ویب سایټ په یو نوي راپورټ کې په ډاګه ویلي دي چې ډونالډ ټرمپ غواړي جو بایډن ته د قدرت د انتقال په ورځ په ډراماټیک ډول سپیمانه قدرت پرېږدي. د دغه راپورټ له مخې ټرمپ نیت لري چې د ولسمشرۍ په الوتکه کې خپل وروستی سفر فلوریډا ته وکړي، چیرته چې به د خپلو سلګونو پلاویانو په ټول کې حاضر شي. دغه خبر زیاتوي د ټلویزیون په سکرین د ټرمپ څرګندونې به داسې شیبې رامنځته کړي چې د درز بیانونکي دي. د کومو لسمشر چې کار ختم شوی دی په هوایي ډګر کې د خپلو پلاویانو په سترټول کې وینا کوي او نوی منتخبو لسمشر به هم د هغو خلکو په وړاندې لوړه وکړي چې د ټولنیز واټن خیال ساتي. ډونالډ ټرمپ د امریکا تر ټولو عجیبه ولسمشر دی او د ولسمشرۍ پای ته رسېدل به هم د څلور کلنې ولسمشرۍ په شان په عجیبه ډول ترسره شي.
ډیری عزتمنو اوریدونکو، د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
ترنو مخترم اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې اومنی عزیزانو، په دې هیله چې روغ او جوړ بیاست. قدرمن اوریدونکو، د کورونا ویروس دریمې څپې نه یوازې په ایران بلکې په افغانستان، پاکستان او نورو سیمو کې هم ډیر طرفات اړولې دي. موږ په افغانستان کې د کورونا د تاوانونو په اړه یو وینا برابره کړې ده چې په دې برخه کې به درته وړاندې شي. په دې هیله چې تر پایه را سره د پاتې کېدو فرصت ولرئ. عزیزانو، یادونه کوم چې دغه مطلب هم زه فاطمی تاسو ته وړاندې کوم. د کورونا ویروس دوهمه څپه له ژمی سره یو ځای شوې او له دې امله یې په نړۍ کې ستونزې زیاتې کړې دي، په تېره بیا په بېوزله هېوادونو کې. دا ځکه چې په ژمي کې هم د بېوزله هېوادونو خلک د ساړه په شان له بلا سره مخامخ وي او د اقتصادي کمزورۍ په وجه یې عام ژوند له ستونزو سره مخامخ وي او لبل پلوه په ژمي کې د زکام، انفلانزا او ټوخي او داسې نورو ناروغیو په وجه بدنونه د کورونا ویروس د حملې لپاره نور هم مساعد کیږي. او کله چې کورونا ویروس له دغو ناروغیو سره یو ځای شي، د انسان بدن ډیر ور کمزوري کوي او د مړینو او تلفاتو شمیر هم زیاتیږي. د افغانستان په شان بې وزله هیوادونو کې بیا په ژمي کې د کورونا وایروس تاوانونه نور هم زیات وي. په غزنی کې د تهران رادیو خبریال په خپلو سیمو کې د کورونا وایروس د تاوانونو په اړه یو مفصل راپور برابر کړی چې پکې د مختلفو کسانو نظرونه را اخیستي دي. نو راځئ چې په دې اړه د هغوی راپور ته غوږ شو.
په ټوله نړۍ کې د کورونا د ویروس یا کووید 19 ناروغۍ د لومړۍ څپې د خپرېدا له کبله په لکونو خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړ. په افغانستان کې له بهرنیو ملکونو څخه د دې ویروس د مخنیوي په خاطر میلیونونه ډالر مرسته وشوه ترڅو د دې ویروس د پراخېدو مخه ونیول شي. روغتیا پالانو د نړۍ په کچه د خلکو لپاره له کووید 19 ناروغۍ څخه د ځان ساتلو او یا کوم کسان چې پرې اخته وو ترې د روغېدو لارې چارې د رسنۍ او ټولنیزو شبکو په وسیله بیان او خلکو ته یې ورورسولې. ډېری خلک چې د همدې روغتیا پالانو او صحي ټیمونو لخوا د کورونا له ویروس څخه ځان بچ کېدو لارې چارې په خپلو ځانونو باندې عملي کړې، له کووید 19 ناروغۍ څخه بچ او که یا هم پرې اختول روغتیا ترلاسه کړه. خو ډیری خلکو چې بیا له خپلې حفظ الصحې سره پام ونه کړ، له ګڼې ګوڼې نه ځان ونه ساتلی، ټولنیز واټن یې مراعت نه کړ، پاکوالی ځان ته ور نه کړ او دې ته ورته له دې ویروس نه د مخنیوي نورې چارې عملي نه کړې، پرې اخته شول چې ډیری یې خپل ژوند له لاسه ورکړ. لکه څرنګه چې د رسنۍ او میډیا له لارې اورېدل کېږي چې اوس د دې ویروس دوهمه څپه په خپرېدا ده، نو خلک هم غواړي چې د لومړي ځل غلطیانی او اشتباوي تکرار نه کړي. که څه هم ډیری خلک د لومړۍ مرحلې څخه تجربه اخیستي او څه ناڅه دې ته چمتو او آماده دي چې دا ځل څنګه ځانونه ترې وساتي، ځکه د تیر ځل په لړ کې د روغتیا پالانو ویناوي او مشورو څخه ځانونه برخمن کړل. وجیا په غزنی ولایت کې یوازې کوونکې ده، وایي چې د کورونا دوهمې څپې وار نه دی خطا کړی، ځکه په ویناوې دا ځل خلک څناڅه ورته پوه دي، خو وایي چې باید د روغتیا پالانو ویناوې په خپل ځان عملي کړو ترڅو وکولای شو له دې ویروس څخه په امن کې پاتې شو.
لکه څنګه چې موږ تاسو ټول ته معلومه ده چې په نړۍ کې بیا هم د کورونا دویمه څپه راغلې ده چې افغانستان ته هم سرایت کړی ده، او د تیرې مرحلې نه زه فکر کوم چې زموږ هیوادوال ډېر پوه شوي دي، ځکه په تیره مرحله کې ډېر زیانونه په دې خاطر ورسول چې دوی نه پوهېدل څه وکړي له دې ویروس سره، حتی له نوم سره یې بلد نه ول. نو کله چې به څوک کورونا ونیول دا ډېر مایوسه کېدل هم، ځکه لومړی ځل چې راغلی وه ټولې مایوسه کړي ول. نو له دې باره زه فکر کوم چې خلک یو څه پوه شوي دي، ځکه کومې سپارښتنې چې موږ ته د وزارت صحت عامې لخوا راکړل شوي دي، لکه د لاس مینځل او همدارنګه دستکشې په لاسول او ماسک وهل، همدارنګه نورې سپارښتنې چې موږ ته یې کړې دي. نو انشاءالله دا ځل به دومره تلفات ونه لرو. نو زه له ټولو هیوادوالو نه دا هیله کوم چې د روغتیا پالانو سپارښتنو ته پام وکړي او هغه عملي کړي ترڅو د دې ویروس له تلفاتو نه خوندي اوسي. لکه څنګه چې موږ تاسو ته معلومه ده، دا په یخ کې ډېر رشد کوي د کرونا ویروس، نو اوس چې زمای هم ده که څه هم زموږ هیوادوال په دې باندې پوه شوي دي، خو بیا هم زه تاسو ټولو نه هیله کوم چې ځان وساتئ، له دې سره ستاسو ژوند نه د نورو خلکو ژوند هم ژغورل کېږي.
روغتیا پالان وایي چې تاسو د ورځې لاسونه ډېر مینځئ، په صابون مینځئ، د شلو ثانیو لپاره مینځئ ترڅو د دې ویروس په امان پاتې شئ. څه فکر کوئ تاسو دا اسانه کار چې روغتیا پالان تل وایي تل تکراروي، چې دا د دوی د امامانو له طریقې په مسجدو کې هم اعلانېږي، په نورو ځایو کې هم اعلانېږي، میډیا رسنۍ متاسبینو، تاسو فکر کوئ چې دا دومره دا به تاثیر ولري په دې کې چې د کرونا د مخنیوي سبب وګرځي؟
هو، ولې نه، ځکه زموږ ډېر هیوادوال دا جدي نه نیسي، خو دا چې تاسو ته سپارښتنې کېږي چې لاسونه مو په وار وار سره د شلو ثانیو لپاره په ګرمو اوبو او صابون سره ومینځئ، که چیرته تاسې د ضرورت لپاره له کوره وځئ نو دوه متره فاصله مراعت کړئ، د ګرمو لپاره خطئ نو او هغه د ګڼې ګڼې په ځای کې اوسیږي، نو ټول خلک دغه نه دا وایرس انتقالیږي. هغه ته ماسک ووهئ، د ګڼې ګڼې ځایونو ته مځئ، که څه هم له دې ټولو سره تاسو بلد یاست خو متاسفانه چې هیڅوک یې نه عملي کوي.
احمد فهیم بیا د غزنی ولایت یو بل تن اوسیدونکی دی، له نوموړي سره مې هم په دې اړه مرکه کړې، راځئ چې په ګډه یې واورو.
فهیم جانه، زمی دا یخ هم دا یخ کورنام ډېرې دومره صفه هم شروع شوی ده، څه نظر لري چې په ژمي کې خلک باید څه وکړي؟ آمادگی ونیسی، احتیاط وکړي که ونه کړي؟ کورونا بیا شروع شوی ده، له تیر کال څخه تجربه خلکو به اخیستي یو څه که به نه اخیستي؟ تا څه تجربه اخیستې ده؟ نیلیږي دغه نه به خبر شوی چې څنګه ځان کورونا ساتی شي که نه؟
و انشاءالله خدای مهربانه ده. نور خلک چې پوه شوي دي، تلویزیون لاره، رادیو لاره، او بیا ځې مولای صاحبان او وکیل ګزار، دا خلک دته ویلي دي. ناپوه خلک انشاءالله خلک پوه شوي دي، خو اول ما اوس راغلی وو خلک هم پوه نه وو، خلک باور هم نه کول. اوس د خلک باور راغی چې واقعیت د مرض راغلی دي، د مرض شته. خلک ډېر ماسکونه تړي او ځانونه دغه کوي، ساتي. زما یخ هم ده والا، د ګرم ګرم شیان واغوندي او ګرم د خونو خونو شیان ونه خوري، ګرم ګرم شیان وخوري. کرونا بیا راغلی دي چې دغه مریض نه سي، خدای نه کرده. موږ او تاسو هغومره دغه هم نه لرو، د شبخانې کې تجهیزات مهمات. موږ او تاسو خپله باید دغه وکړو، په کور کې په ځان وساتو. دا یو زکام سم کیږو، د خپله زکام هم داسې کرونا ده دي، خو اوس لپاره کرونا ده دله خاطر داسې سړی تشویش نه دغه کیږي. هغه خپله داسې وقایه وکړي، او کور ته خپل کاسې جوړا کړي، او خامخا لاسونه هر وارې چې پام سو باید ومینځي. دغه انشاءالله خلک پوسوي دي، خدای مهربانه ده. د دوم موج انشاءالله موزي، خدای مهربانه.
او ته نظر لري خلکو ته دې په ځمې کې باید وقایه وکړي؟ لکه څنګه چې ته وویل، هغه ډاکټر صاحبان خبرې ومني و نه مني، که به وایي چې نه دوم څپه به نه وي؟
یا باید ومني، حتمي ومني. دله خاطر سه د انسان خدای ویلي چې ساتنه فرض دی، فرض دی، خو باید وساتي. پوهم دی، باید پوهم کی ځان چې مرض شته. دا اوسونه کې چې والا موږ تاسو یا نسته، دا راکم دی رشخان پر باندې وګو، یا ته څه ونیسي؟ ته خو کور د ټول سره مریض دی، ته خو مجبور یې چې که مریض نه یې پریشانه خو ده، د ډوډۍ د څرنګه راولې، کاسې د څرنګه سره کې. خو خامخا و باید ډېر پام وکړي، د ډاکټر صاحبان سه وایي، هغه خبره دقیق باید غوږ ونیسي، او دقیق باید هغه کارونه اجرا وکړي.
د کووید 19 ناروغۍ د دوهمې څپې د خپرېدو په اړه مې هڅه وکړه تر څو د افغانستان د عامې روغتیا له وزارت سره اړیکه ټینګه کړم، خو بریالی نه شوم. وروسته د غزنی ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر شاه نکمل ته ولاړم. نوموړي وویل چې د افغانستان د مختلفو ولایتونو په ګډون په غزنی ولایت کې هم د کرونا ویروس مثبتې پیښې بیا ډېرې شوې. نوموړی له خلکو نه غواړي تر څو د دې ویروس په وړاندې وارخطا نه شي، باید هغه ځایونو کې چې د ویروس د شتون شونتیا وي ځانونه وساتي او هلته لاړ نه شي.
له بده مرغه د هیواد په مختلفو ولایتو کې په شمول د غزنی د کووید 19 پیښې مخ په زیاتېدو دي، چې غزنی هم په دې وروستیو کې کوم سیمپلونه چې موږ اخیستی دي د مثبت فیصدي پکې زیاته ده. تر اوسه پورې د لومړۍ ورځې نه تر ننه پورې هغه کیسونه چې د لابراتوار په واسطه باندې تایید شوي دي، یعنی لب کانفرم کیزز دي، دا 280 کیسه دي، چې له ډلې 615 شاوخوا شفایب شوي دي، او 70 نفر له بده مرغه موږ شهیدان لرو، متباقي یا په کورونو کې او یا په شفخانه کې تر درملنې لاندې دي. نو زما خواسته ولسونه ته دا ده چې د کورونا دوهم موج سره احتیاط وکړي، په دې معنی نه چې ډېر وته ورخطا شي، بلکې دوی باید احتیاط داسې وکړي چې د ګڼ مېشتو سیمو نه پرهیز وکړي، خپل لاسونه د ورځې بار بار په صابون پرېمینځي. هغه څوک چې عرض لایم لري باید له یو ځای نه بل ځای ته لاړ نه شي، خلکو ته قول ورنکړل شي. هغه وقایوي تدابیر چې د عامې روغتیا وزارت توصیه کوي دوی باید مراعات وکړي، او که داسې ونه شي نو خدای نه خواسته موږ به د کرونا د دوهم موج سره لاس او ګریوان وو.
ویل کېدل چې د افغانستان د پوهنې وزارت د کرونا د دوهمې څپې په خاطر علمي مرکزونه رخصت کړل، خو د دې وزارت ویاندي میرمن نجیبې آرین تهران راډیو ته دا خبره رد کړه. نوموړي زیاته کړه چې د کووید 19 ناروغۍ په خاطر نه بلکې د سړې هوا په خاطر په ځینو سیمو کې ښوونځي رخصت کړل.
په افغانستان کې د قرنطینې دورې څخه وروسته موږ د کورونا په پار کومه رخصتي نه لرو. د هوا د سړېدو له امله په سړو سیمو کې د ژمي رخصتي لږ څه د مخه پیل شوه، خو په ګرمسیره ولایتونو کې د درسونو لړۍ لا هم دوام لري. موږ ته له یوې خوا د زده کوونکو روغتیا او صحت مهمه دی، او له بل پلوه بیا دا اندېښنه هم موږ سره شته چې که چیرې دوی رخصتي ته ځي نو د 1499 کال تعلیمي نصاب یا بهیر به دوی په بشپړ ډول حاصل نه کړي او خدای مکړی دوی کال ضایع نه شي. خو د دې تر څنګ د دوی روغتیا هم مهمه ده. موږ د عامې روغتیا وزارت سره په دې برخه کې کار کوو. که چیرې د کرونا وایرس مثبتې پیښې ورځ تر بلې مخ په لوړېدو اوسي، نو د عامې روغتیا وزارت سره په ګډه به خپل وړاندیزونه د حکومت له رهبرۍ سره شریک کړو، او هر هغه څه چې د کابینې فیصله یې هغه به پلی شي.
باید وویل شي چې په دې وروستیو کې روسیې د اسپوتنیک وی په نوم د کووید 19 ناروغۍ د واکسین جوړولو خبرونه اورېدل کېږي، چې د روسي چارواکو په خبره دا هیواد د کرونا ویروس د 10 ډوله واکسین جوړولو اراده لري. عنایت الله افغان، تهران رادیو، غزنی.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، هیله ده چې دغه مطلب ستاسو د استفادې وړ ګرځېدلی وي. نو په همدې ځای ستاسو له حضور اجازه غواړم. د خدای په امان.
د تهران رادیو مینوالو، په همدې سره زموږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ، نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندې خبرونه، د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او داسې نور پروګرامونه اورېدلی او لوستلی شئ، چې اډرس یې دی parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونې خپل کوربه عبدالمجید دوراني ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان.